یو ناټو جیکپوړو قمندانانو وړاندیز کړی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگټن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو اعتراض کوونکو اخو ډب په سختو ټکو غندلی دی.
دا د خبرونو لنډیز د خبرونو بشپړ تفصیل کولای شي چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خبرونه شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ډېری اداري او مؤسسې جوړې شوې دي. ولې دغه مبارزه سمه نتیجه نه ورکوي؟
دلته مشکل څه شه ده؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي. دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې ده، اصلا همغږي چې ده، دا یو ډېر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو، د دغه ادارو ترمنځ داسې یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې له مسؤل ښاغلي خان زمان امرخیل سره په دې اړه مفصلې خبرې کړي. د ماشومانو لپاره بل ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. خو اوس راځو د افغانستان د ګاونډ ایران د سبا د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخت سیالي وشي. احمد شیبر له نورو جزئیات سره.
د ایران د ولسمشرۍ د دولسمې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شوه. حسن روحاني، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په 19مه سیالي ته سره ودرې شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکشکاری. دو نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو 5 انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایزه او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که این
د سیمې هیوادو ته وګورئ، کوم ځای دی چې ناامني پکې نشته. په دې ناامنه چاپیریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټره اخیستې ده. حسن روحانی د شوز او انجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. 19 کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پانتون کې محصله ده وایي
دولت آقای روحانی بیشتر کار
و اینا. در روحانی پا حکمت که شزوته در دیر کار ورکول و حق ورکل شو. گمان که وم چی وشمیره چی خبره شویده. دری 50 پسلو که کارون شزوته سپارل شوی چی دازموش لپاره دیره شده.
خیلی خوبه برای ما.
در ارنا دولتی آژانس پا وینا در 6-50 میلیون دیر کسان وستدی جوگدی چی رای ورکلی. د ایران د اساسي قانون لمخي که چیرته یو کاندید هم ونتوانیدو چې 50 جمع یو رای خپل کړي، نو بل جمعه به دوهم ځلی انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلی نتیجې اعلان شي او داسې ونشي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پریکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلان شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي یو نه درمل کېدونکې ناروغي ده، خو یوازې په 2 واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسو یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
روان کال کې دوهم کمپاین دی چې په هیواد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 5 کلو پورې وي، هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی کومګو ګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم وس د سور لمیاشتې نه یا د اپریل او مې لمیاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی دې ته مونږ های ترانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکې هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کما گرمی سے پیل کی دی گرمی لپیل سره دا کمپاین تطبیقی او کچیر دی خپل ټول ماشومان سے عمرونه تر 15 کال کم دی واکسین کړي، نو پر دوبی په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغه تیر شپږ میاشتې په اړه خبره وکړی چې د پولیو وضعیت څنګه وو، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوې دي؟
کمونگ سخ کال تیر کال سر مقایسه کو، په تیر کال کې مونږ دیارلس پیخی لره لیدی پفل ترغه مخ کې کال کې شل پیخی وی، او په سخ کال کې تروسه پور یوازې دری پیخی لرو. پر مختک پا دی که دی کما ساحه کسی دی پولیو ویروس تثبیت سوی دی یا دا پیخی را منسسوی یوازې دری و دسوالی دی افغانستان. پر طول یواد که یوازی تر درو و دسوالی پوری دا ویروس را ماسی را کلل سوی دی. هغم یو پا کندهار کی، یو پا هلمند کی، ناری سراج و دسوالی کی، یو پا کندوز کی، او بل پا تیر و شپگو میاستو کسی دا کم دا ویروس را منسسوی دی. دا هم یوازی پا دری و دسوالی کی دی. نو دی دا معلومی کسی انشالله دیر خی پر مختک سوی دی او دی ویروس خبری دل سی دی. پا دی که تری و بری دا پوری بری بریالیتوب راغلی دی او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نشي او نورې پیښې رامنځته نشي.
دغه درې پیښې چې رامنځته شوې، که په دې اړه راته ووایي چې څنګه رامنځته شوې، یعنی وجه یې څه وه؟
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نارسراج ولسوالۍ کې او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو، د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کله عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوې یا ویروس شتون لري، له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندېږي کله چې افغانان چونکې له پاکستان سره تګ او راتګ ډېر زیات کوي، او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنېږي، د دې د دا تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته را انتقال شوی دی. او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی، هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی دی.
اوس چې داسې پېښې کېږي، هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنېږي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنېږي، په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کم کسان، کمې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلېږي یا په هیواد کې نه سفر کوي، ماشومان چې له دوی سره وي، هغه واکسین ورته ورکول کېږي. د 2016 کال کې شاوخوا 1,200,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، هغو ته واکسین ورکول شوی، یعنی دوی واکسین شوي دي. تر څو هغه ویروس که چیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه، نو د هغه مخه ونیول
شي. د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی، که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومان ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی. یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کېږي، او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کېږي، له هغو سره ورکول کېږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی، او یا هلته پیښه رامنځته شوې وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنۍ کمپاین چې په کندوز کې دی، هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو له کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کېږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کېږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه کوم ماشوم ته چې ورکول کېږي، د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي. او د خولې له لارې واکسین چې دی، هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي که دغه ګولۍ او پاړه راته وایي چې څه ډول ګولۍ دي د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کېږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له دوو کلونو تر پنځه کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کېږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کمخونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کېږي ماشومان چنجیو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورزی کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2000 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2000 کسانو کې 2000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. که چیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي، دوی سره له نږدې نه خبرې کوي، څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې رادیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړي کړل شي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسی پروگرام دی، صحیح پروگرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروگرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروگرام دی، یو صحیح برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنی پخوا چې دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به یې ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به ماشومانو ته تاوان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوي زیږېدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول شي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغو ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیاته، یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته شوي یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت شوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، چې کوم ځایو کې چې مبلغین وي یوه ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت دی د پروګرام کوي هغه ورځي کور ته تپوس کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ګذر ناروغي په حق له د ښاغلي سید کمال شاه خبري واوریدې. د خبرونه هم دلته پاتې راسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسؤل ښاغلي خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کوم هغه ښاغلي امرخیل سره په سټیډیو کې ده ورته خره خلاص وایم. خره خلاص ښاغلي امرخیل
مننه نصیب ژوندیوسی.
ښاغلي امرخیل په سر کې راشو دي ته چې ولسمشر غنی په دې ورسه ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونې درلودلې او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه پدیدې په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې رښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنۍ کوي؟
د لوی بخونکو خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له سلامه، عوامل ډیر زیات دي، لمنونه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي، خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې نه چې اوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې څخه یادونه وکړه، دا اوس ورته متوجه شو. څو کاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل، په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدني ټولنې لخوا نسوسوزل یادونه شوه. دا چې ولې دوی توجه پاملرنه دي تر اوسه پورې نه وشوې، دا یو جدا مسله ده، خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ استاد د ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه ته په خوا باید کړی وای. خو دا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یو هغه شوه، بل یو اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونډه ده چې هغه نړیوالو سره جوړه ده، چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابۍ یو ادارې چې د میک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په وزارت داخله کې خپل یو بخش دی، په سرمالۍ کې دی، وروسته بیا په پدوی کې دی، موږ په ستره محکمه کې. دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغه سي ادارو په یو هیواد کې شتون، دلته مشکل څه شته؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي، دوی ترمنځ هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو، د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بلې، امر خیر څه فکر کوي چې واځي په دولتي کچه د دغه ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنې کړي دا او کنه په خصوصي برخه کې؟ مثلا تاسو هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د وی ماسیسي یا مثلا د یو بنسټ مسؤل یاست، فکر نه کوئ چې په خصوصي برخه کې هم د دغه ادارو تعدد به یو رقم خندونه رامنځته کړي دغه مبارزه پر وړاندې؟
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي، دلته باید خو لبه د مرغ په افغانستان کې دغه کم دي. کوم کو تاسو ګورو د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنې یوازې د افغانستان د نتیا ساري درې د بان شفافیت افغانستان د چې هغه یو غوي کار کوي، بل چې په خوا کې ورسره منګه کار کوي. زموږ ترمنځ الحمدلله همغږي شته ده، منتها اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې په افغانستان کې په ډیر لوی کچه باندې وي، ځکه ټولې برخې د بان شفافیت د افغانستان د نتیا ساري درې نشي کنټرولولی او نه هم ځینې برخو ته منګه رسیدګي کولای شو. د مدني ټولنې ترمنځ همغږي ښه ده، نسبتا د دولت نه ډیره ښه ده، خو بیا هم لا هم غوی ته زیات اړتیا ده. او زه هم چې دا بنسټونه په زیات شي خو فعال وسی صرف په نامه نه وسی، په افغانستان کې ځنی وو چې د غوی فعالیتونه ډیر کم لیدل شي وي دي. یعنی د سین نه د فرض مثال کوم تاسو ګور د خپل عدالت وختنی په برخه کې د کار شوی، د اماګه هی په برخه کې د یو قوي کار نه شوی. نو زه هم کجوړیږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی، او که ضعیف ووسی نه دغشتون بیا ما په نظر باندې
پټه. بله ښاغلی امرخیل، ولسمشر په خپل څرګندونو کې یو بل موضوع ته هم اشاره درلوده، هغه دا چې د ویلو چې په یو شمیر وزارتونو کې قومي تعداد دا ډیر دی، مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلي کسان هلته ډیر دي. فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې د اداري فساد پراختیا کې رول لري؟
جناب ترمن صاحب ډیره دقیق خبر موکړه او دا ټول ولست دی شاهد دی چې اصلا د طالبانو د یغوی د تګ نه وروسته چې کله زموږ ساسې نوی حکومت را جوړ شو، چونچې اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو زموږ ساسې خو د تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا همدغسې، له بده مرغه چې دا یو بدبختي ده زموږ ساسې په ټولنه کې. که فرض مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دی، نو ټول د هماغه سم د نورو سمتونو خلک له هغوی سره نشته دي، یا د یوې ژبې خلک دلته. نو همدغسې له بده مرغه چې په اداراتو کې هم که موږ تاسې د بهرني قونسلګریګانو او سفارتونو ګورو، هلته به چې کتل ټول به د یو قوم خلک څه چې د یوې مشخصې ولسوالۍ او د یو کلي خلک به په هغه سفارتونو کې ول. که ځینې وزارتونه موږ تاسې وښیو، هلته په نظر په شایستګۍ باندې او د په لیاقت باندې هلته څوک نه مقرر، لکه اوس چې اعلان ته بست ورکول شي او بیرته هغې ته خلک راشي او رقابت حداقل یو سلسله مراتبو، هلته خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط و هم هغه به حکم ورکوو فلانی د مقرر شي، که د بل قوم به هغې لپاره دا د تحمل وړ نه و دا شی چې د بل قوم سړی دې راشي او په هغه وزارت کې دې کار وکړي. دا واقعاً چې ډېره د اندېښنې وړ خبره وه په تېر کې، اوس الحمدلله داسې لږ لږ ښه شوي، خو خدای دې وکړي چې دا ښه والی ادامه پیدا کړي، داسې نه شي بېرته دغه مسایل قومي شي او هر څوک چې د هر قوم او ولس پورې او د ولایت پورې تړاو ولري د هماغه خلک بېرته راولي په مشخصو پوستونو باندې وګوماري.
بلې امرخیل صاحب، ستاسې هغه څېړنې ستاسې موندنې په ستاسې په بنسټ کې څه ښیي افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی؟ آیا مبارزه شوې نه ده شوې؟
په دوو کچو باندې که ونیسو، یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه دی، پالیسي کچه باندې دی، او یو هم په ټیټه کچه باندې چې خلکو ته د خدماتو عرضه ده، یو هغه برخه ده. په لوړه کچه باندې د پالیسي په کچه باندې ځینې تغییرات موږ تاسو دغه سترګې نشو پټولی. فرض مثال د تدارکات والی اداره ده چې پخوا هیڅ قرارداد به څوک نه پوهېده چا ته کوم قرارداد ورکول شوی دی، اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، نو کولی شي ویبسایټ ته لاړ شي، ولته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې، یعنی یو سیستم ورته جوړ شو که آینده کې خدای وکړي دا خراب نه شي او همدغسې ادامه پیدا کړي. یعنې داسې نه ویم چې دلته ستونزې نشته، ستونزې پکې واقعا شته دي. یا فرض مثال زموږ ستاسې عدلي او قضایي مرکز چې په هغه کې حداقل یو ځینې خلکو ستاسې ډار پیدا شو چې که دوی چېرته یعنې د دولت مامورین که دغسې اداري فساد باندې اخته شي، نو هغوی به هم په دغه یعنی عدلي قضایي تعقیب لاندې راشي. نو ځینې نورې برخې هم فرض مثال په ستره محکمه کې ځینې ډېر مفسد خلک هغوی تقریبا یا خو یې بلکل د پوستونه لري کړه او یا هم تغییر و تبدیل کړي. دغه تغییر تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا نتیجه ورکړې نه ده ورکړې، یعنی یو څه کنترول راغلی په دې برخه. په څارنوالۍ کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د په مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي، خو د قناعت وړ نه دي. یعنی دا زموږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د عرضې په کچه تر اوسه پورې هم خلک ستونزې ګوري او ګالي تر اوسه پورې، او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنې ته ضرورت دی. کنه خدای نه خواسته موږ تاسې به د ستونزې سره
مخ شو. یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مرخیل، هغه دا چې پخوا داسې راپورونه موجود وي او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې برخه کار کوي، یو څه د خپلو موندنو د شریکولو برخه کې ویره لري، د ګواښونو سره مخ دي. آیا فکر کوئ چې اوس هم په افغانستان کې داسې یو شرایط شته مدني ټولنه تر ګواښ لاندې دي چې که د هغو کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکېل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه موندنې څېړنې او راپورونه خپاره کړي، نو دوی به وګواښل شي؟ داسې څه شته؟
دقیقا دا ډېره ښکاره خبره ده. یعنی موږ هم ډېری راپورونه داسې دي تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي، او موږ سره دا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کړو په داخل د حکومت کې مافیایي کړی دي چې د هغوی نه زموږ ویره ده چې کېدای شي موږ ته په شکل له اشکالو باندې ګواښ، یعنی اوس هم ځینې ګواښونه داسې ګواښونه چې هغه موږ ته فرض مثال وایو چې د مرګ ګواښ یې کړی دی یا داسې ګواښ سره تر څه
د څوک دي او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه څوک چې په حساب ورکونې په شایسته سالاری باندې باور نه لري او همیشه په افغانستان کې د زور لاره حکومت کړی دی او بیا هم دوی هماغسې حکومت غواړي، او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې که شایسته سالاری حاکمه شي نو دوی د قدرت او توانایي به له منځه لاړ شي. نو دا خلک تر اوسه پورې هم اتیا فیصده په دې حکومت حاکم دي، او دوی یا هم د ټوپک لارې وي هم د نورو وسیلو لارې دوی په اکثریت خلکو باندې فشار راوړي او نه یې پرې یعنې په شکل لاشکالو نه یوازې دا چې دوی څوک په مرګ باندې تهدید کړي او وی ګواښي او کیدای شي چې دوی ځینې وخت ځینې نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د روابطو په برخه کې د دوی د تجریدولو په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا به ډېر ښه خلک خو ډېرې ستونزې د هغې لپاره پیدا کوي د دغه سیمه دیني بنسټونو لپاره یعنې اکثریت ډېر خلک غواړي چې میدان راشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي منتهی څو کسه دي چې هغوی غواړي قربانی ورکړي رسنیو ته راځي او کته ډیری خلکو ورته لري چې د فساد پر وړاندې وغږیږي د دې جرأت نه کوي الله چې خپ پاک خلک وي خو په دې پوهیږي چې اساس سیستم ټول مافیایي دی او
څه باید وشي څه باید وشي
زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوډ هغه ته اړتیا ده په آینده کې د دې مخنیوي وکړي چې هغه زورواکان چې په دې تیرو 1415 یا 1430 کلو کې په ټول سیستم باندې حاکم ول اغه نور پرې نه دی چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي بلکې او پاینده کې هم د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د دسي اشخاص سره چې اغه واقع د ټوپک لاره د زور لاره غوړي په د افغان ولس باندې حکومت کې اغه سره بیا سیاسي معاملې او مصلحتونه کې بیرته نه ځي
په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي هوټ
ترتیا ده دقیقا هوټ او په عمل کې خودل پکار دی هوټ صرف په الفاظ او په کلماتو نه کیږي چې همیشه په منبر ودریږو او موږ خبرې وکړو چې موږ دا عمل نه خودل چې خلکو ته چې موږ دا خبرې
نه مننه خغلی مرخیل قدرمن اوریدونکو تاسو د خغلی خان زمان مرخیل سره موږ مرکه واوریدل په ټوله کې نتیجه دا شو چې خغلی مرخیل چې په اداري فساد په وړاندې کار شوی دی ولی ستونزې لا هم موجود دي او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او دې اقدام ته اړتیا ده تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور سولاره
دخل کور دیوالو نه جوړو دخل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مګر په عشق نه سونا جوړو دخل کور دیوالو نه جوړو دلتتانگے دکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑو نا دکل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑو نا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑو ترے محالو نا مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑو ترے محالو نا مکر لے پریش کے لا سونا